و خداوند یکتا می سپارم.
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو ده دغه پښتو خبرونه تاسو ته موږ د ازادي رادیو کارکونکو ټول په ګډه وړاندې کوو. په نن د سمبلی ومه نیټه ده او د اگست میاشتې له 9 سره برابر ده. پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سرکړې څو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکو حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکو حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویل حمله کوونکي چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څانګې په دروازه کې ځان والوزه و.
در نتیجه 5 تن شهید است و 8 تن مجروح.
په دغه حمله کې 15 تن شهیدان شوي او 8 تن نور ټپیان شوي. ټول وژل شوي او ټپیان ملکی وګړي دي. خو طالبانو د دغه حمله د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نخه کړی و چې له بانک یې خپل تنخواه او پیسې راایستلې. له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په 11 حوزه کې پر یوه جومات انتحاري او وسلهواله حمله شوې وه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د هغې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په داسې حال کې چې کابل په وروستیو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. د ښار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته د اختر په شپو ورځو کې د کلک امنیت ډاډ ورکوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ سرپرست سالم احساس نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د اختر د مراسمو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه زړه د اختر خوښۍ ولمانځي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بخت آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په یو مرکز وشو، د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. هغه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل: متاسفانه
در خانه‌های اطراف از این مرکز
په خوښنۍ سره په دغه بمبار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شول او وطن نور ټپیان شول. د هیواد د ملي امنیت د شورا په امر یو حقیقت موندونکی پلاوی ګمارل شوی د ولسوالۍ ته سفر کوي او له سیمه ییزو مسؤلینو سره به له نږدې دغه پیښې وڅېړي او نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه شي. ښاغلي فرهاد دغه راز وویل چې له دغه مرکز څخه 19 کسان چې له طالبانو سره بندیانو هم په تېښته بریالي شوي دي. د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالي طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو بیا ادا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنیو بې پیلوټه الوتکو کړې، خو نړیوال اژانسونه د هرات د والي د ویان په حواله وایي چې ویلي دي دغه بمباري افغان ځواکونو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. ښاغلي مسلمي نن ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو ځانګړي میکانیزم له لارې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسېږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، حکومت سره دې د خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم کې کار وکړي چې د امریکا حضور د تعلق او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي و چې پر طالبانو د زیات فشار راوستو علت دا دی څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو طالبانو بیا ویلي تر هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د جاپان د صدر اعظم دفتر وویل دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل دی چې دغسې توغندی د جاپان د پاسه تیریږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې وویل شمالي کوریا دغه بې باک عمل چې یو مزایل زموږ د هیواد پاسه تیریږي یو بې ساری جدي او ستر ګواښ دی او د سیمې سولې او امنیت ته ډېر زیان رسوي. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې بیړنۍ غونډه د راوبولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تر اوسه د شمالي کوریا لخوا د اټومي سرکو د انتقال وړ راکټونو د ازموینې له امله پر پیونګیانګ سخت بندیزونه لګولي دي. جاپانی چارواکو ویل دغه توغندی چې د جاپان د شمال هوکایدو ټاپو د پاسه ټوټه شو زیان دغه توغندی زیان نه دی پېښ کړی. د چارواکو د هم ویل چې دغه توغندی 2200 کیلومتر الوتلی او تر 1550 کیلومتر لوړ رسیدلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. ژان کلاود جونکر د سیشن بی پورس په بروکسل کې د اتحادیه سفیرانو ته وویل اروپایي اتحادیه به راتلونکې پیړۍ له روسیې پرته امنیت ونه لري. هغه زیاته کړه دغه اتحادیه 5.5 میلیون کیلومتره مساحت لري، حال دا چې یوازې روسیه 10.5 میلیون کیلومتره مساحت لري. د اروپایي کمیسیون مشر دغه راز وویل چې اروپایي اتحادیه باید له روسیې سره یوه داسې لار عمومي چې زموږ د راتلونکي لپاره ډېره مناسبه وي. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر اروپایي اتحادیه د امریکا د متحدو ایالاتونو ترڅنګ په موسکو یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي چې هغه په تیر جون میاشت کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسو د ازادي راډیو د پښتو خبرونه اوري چې تر 15 بجو پورې به وي او د افغانستان پر حالاتو به تاسو ته د نن ورځې وروستي رپورټونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د انتحاري حملو او د بی امنیتۍ لامل یو شمیر وحشت ځپلي خلک څوای.
په دې اخره کې 14 نه امنیت زیات شوې دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور چې څوک
وځي په دې لار هم روانم داري ګم دومره تر سره سره د ویر راست.
د افغانستان حکومت وايي هند د افغانستان د بیا رغونې سره مرسته کوي او له پاکستانه ورته تمه لري.
هند رول دلته مثبت دی، افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي، همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو.
په دې خبرونه کې د جمهور رئیس له مرستیال ویان دوا خان مینپال سره په افغانستان کې د هند پر اقتصادي مرستو او د پاکستان پر رول خبری لرو. دغه مرکه زموږ سره په ګډه اړیدلای سي. په خبرونه کې په رپورت کې واوري چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 40% په کورونو او په ښوونځیو کې کیږي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن موسسې په دې اړه یوه سروې خبره کړې، جزئیات پای په خبرونه کې درته وړاندې سي. دوه پروګرامونه لرو، د ښځو پروګرام او د ګوړې اچار پروګرام. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن په دوهم میکرویانو کې د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت سره په ډیرلند واټن کې 14 وسوه انتحاري حمله وسوه. د دې انتحاري حملې هدف د کابل بانک یو دفتر و. د رپورټونو پر اساس بانک ته هغه امنیتي کسان چې د اختر لپاره معاشونه اخیستل ورغلي وو او د حملې پر مهال وژل شوي او زخمیان ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل امنیت قومندانی وای چې د اختر د امنیت لپاره هلې ځلې جدي کړې دي. د کابل سرپرست قومندان سالم احساس د سه شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د 13-15 ورځو د لاستراړونو په اړه په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې اضافي پولیس د کابل خار ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوی دي. نوموړي کابل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعهتونو او تفریزیونو امنیت ټینګ شوی او خلک په آرام ځړ کولای شي د اختر خوخي ونمانځي. دوی موږ د امنیتی تدابیرو بشپړ پلان ترتیب کړی دی، خپل چمتووالی لرو او ان شاء الله خپل ټول امکانات په کار اچو چې زموږ محترم خاریان د اختر مبارک ورځی د امن او خوشحالی په فضا کې ولمانځي. خاغلی احساس ویل چې په کابل خار کې د امنیت د خطامین په هدف یو شمیر حوزو ته د غزمو لپاره موټر سایکلونه هم ورکړل شوی چې ګټور به ثابت شي. سالم احساس دا هم ویل چې د تیرو 15 ورځو په اوږدو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 215 بیلابیل تروریستي او جنایي جرمونه ترسره شوي چې په تورې 395 کسان د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کابل امنیت قومندانۍ په داسې حال کې د نویو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دویمو مکوریانو په سیمه کې یو انتحاري حملې لږ تر لږه 1400 کسانو ته مرژوبله واړوله. له دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ دغه ښار په قلعه نجاره سیمه کې د شیګانو په یو جومات په انتحاري او وسلوالې حمله کې 28 تنه وژل شول او له 500 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر ښاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته په کتو هره شیبه د یوې بدې پیښې د رامنځته کېدو احتمال شته.
نوم محمد ارون. امنیت البته چې اندېښنې شته دی، په دې اخرو کې 14 نه امنیې زیاتې شوې دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کوره چې څوک راوځي په ویره کې. غوښتنه مو د امنیتي چارواکو نه دغه ده چې ښه امنیت تامین کړي د خپل هم وطنانو لپاره.
نوم مې بلال خان ده، اوس په دې لاره هم روان یم، ډارېږم، دومره ترس راسره ده، ویر راسره ده. د امنیتي ځواکونه مې غوښتنه ده چې باید امنیت ته لږ پام وکړي.
د لوی اختر پر رسیدو د کابل ښار په وټونو کې تر نورو ورځو ډیر امنیتي ځواکونه تر سترګو کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه هم باید د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کچيري وسلوال طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، نو د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو لوري روغه وکړي او پر داسې میکانیزم دی د افغانستان له حکومت سره ګډ کار وکړي چې پر اساس یې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. فضل هادي مسلمیار ویلي دا کار په جنگ نه کیږي. د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټن نشي تمامېدی. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسیږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، را دې شي د حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلمیار صاحب، په تیرو 14 کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي احمد شي، ځکه دا متاسف هم دغسې یو نظر ورته دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې، او د مخکې به جنګ بیا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلمیار، وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم نه تماموي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د غلوړ پوری امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې خای افغان جګړه ګټونکي ونه لري، خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد یو شمېر ځواکونه اول تکي هم ورله مخ افغانستان ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي، دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې لوی خو امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بل خوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي، په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدی شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو لکارپو انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازم ده چې دوی د نېشنالیزم یا د ملت پالنې د هڅ پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې لرامنځته شوې فرصت ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي، خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک، زموږ د ټویټر، د یوټیوب او دغه ټول حسابونه پیدا کړئ او کولای شئ چې پر دغه انټرنیټي پاڼه باندې هم د ازادي رادیو رپورټونه ترلاسه کړئ، او که غواړئ د خپلو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ د ازادي رادیو پاڼې ته ورځئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د افغانستان حکومت وایي هند په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده او کابل له پاکستان هم ورته هیله لري. د امریکا ولسمشر د اګست په 28مه نیټه د افغانستان پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ، او په دې مناسبت په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې او اقتصادي پروژو له لارې خپل رول پراخ کړي. آیا دا د افغانستان وضعیت دې ته په کتو چې په پاکستان کې د ولسمشر ټرمپ د دې وینا پر ضد مظاهری کېږي باندې منفي اغیز ونه کړي؟ په دې اړه بشیر ګواخ د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان دوا خان مینپال سره مرکه کړی ده.
په هند زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی. له هند سره زموږ ملګرتیا په اقتصادي او د تروریزم سره د مبارزې پر مشترکاتو باندې راڅرخي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره یو میلیارد ډالر مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوه، د افغانستان لاسي صنایع او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی ده. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او اوربان ډیر لوی حساب کوي د دوی پر مرستو باندې او د دوی پر همکاري باندې.
مینپال، تاسو د ترګرې سره د مبارزې خبره وکړه، هند یو وخت کې ځینې هلیکاپټرې مرکړې وي افغانستان ته، نورې څه داسې مرستې کولی شي هند چې تاسو ورته سترګې پلاري؟
او د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرغنی په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. چې د هند څخه ډېره زیاته تمه په اقتصادي برخه کې دي، او موږ په نظامي برخه کې په نړیوال شریکان درو چې هغه امریکا او په مجموع کې په ناټو ده.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغه کې هم د هند ذکر، نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغه وایي چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګي دي نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. د مادرتو شي د افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرسته کړې ده، په مختلفو برخو کې مرسته کوي. په افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ یو بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ د هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان دوا خان مینپال سره مو د بشیر ګواخ مرکار ویده. تاسو دغه مرکه د ازادي رادیو پر پاڼه هم ورویدلای سي.
د ماشومانو د ملاتړ یا سیب
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د شوزو پروګرام او د ګوړیا چار پروګرام. نو لطفا د دې پروګرام تر اخره را سره پاتې سي. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ادارې یو تازه سروې کړی ده، او په دغه سروې کې څرګنده شوی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 40% پیشی په کورونو کې او په ښوونځیو کې کېږي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه چې د سیف د چلډرن موسسه مسؤلینو په دې اړه د دې سروې په ارتباط نور څه ویلي دي، رپورت وړاندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې و تازه سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره زیات تاوتریخوالی د هغوی د مور پلار د کورنۍ د غړو او ښوونکو لخوا اکیږي. د دغه موسسې مشر پاول براکر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د تازه سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې ښوونځی د ماشومانو لپاره د زده کړو تر ټولو بارزښته مکان ده، خو بیا هم ښوونکي د ماشومانو پر وړاندې د 40% تاوتریخوالي مسؤل دي.
نظر به یافته های گزارش
هغه وای د راپور د مندنو په اساس د ماشومانو پر باندې 40% تاوتریخوالی د خونځي د خون کول خوا کیږي او 40% نور بیا د بلابلو کسانو لخوا کیږي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه روان کال په کابل، ننګرهار، بلخ، جورجان او سرپل ولایتونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالی په اړه له ماشومانو د دوی له والدینو، خونکو او مدني فعالانو سره د مرکو په اساس یو سروې چمتو کړی ده. د سروې موندنې ښکاره کوي چې له ماشومانو سره څلور ډوله رواني، فزیکي، جنسي او د دوی پر وړاندې د غفلت تاوتریخوالی کیږي. د سیف د چلډرن موسسې سلاکار ذبیح الله امرخیل د سروې د اعلان پر مهال وویل چې اوس هم په افغانستان کې 90% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو مور او پلار اوس هم فکر کوي چې وهل ټکول د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه وسیله ده. ښاغلی امرخیل همداشان وای بیکاري، فقر، بېوزلي، د ماشومانو له حقونو بېخبري او په دې اړه د حکومت د پلانونو نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته یې لاره هواره کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او وایي حکومت هڅه کوي چې د غستونزه په سیستماتیک توګه حل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ ټول پروګرامونه هر ورځ زموږ د ویب پاڼې لاري په ډیر اسانۍ واوري. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. زموږ د خبرونې نن د ماښام تر اوسه بجو دي. د اوسه بجو څخه وروسته به د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلوي، نو که وخت لري را سره اوسئ. اوس ورځو یوې نړیوالې مسئلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو په ټیکساس ایالت کې په سواحلي سیمو کې سخت باران دی، توپان دی او له عمله یې زرها و کورنۍ بې کوره سوي دي، یو شمېر خلک مړه سوي دي او حکومتي چارواکي سیمې ته د مرستې رسولو په لټه کې دي. رپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې شایي توپان سبا لا شدید سي. رپورټونه وایي چې د امریکا څلورم لوی ښار هیوستن سخت د باران له عمله او د شدید توپان او تالندې له عمله ځپل سوی دی. د دغې مسلې نور جزئیات په د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست له پیل تر اوسه د لومړی طبیعي آفت دی چې امریکا ورسره مخامخ شي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې له ځپل شویو کسانو سره به مرستې وکړي او ټاکل شوې ده چې نن په خپله دی ټکساس ته ورشي تر څو د توپان له امله اوښتې زیانونه له نږدې وګوري او د سروې له مخې له ځپل شویو سره مرستې وشي. تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند د هاروید په نوم د توپان له عمله له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. د هیوستن ښاروال سیلو سټار تورنر د دوشنبې په ورځ وویل د هغو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید ووایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمیر 15,500 تنو ته رسېده، خو شایي چې شمیر به یې تر دې زیات شي.
is going to rise.
د یوستن په شار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې، اکثر واټونه او لارې بندې. په دې لوی شار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس شار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. هاروی توپان د جمعې په شپه د ټکساس سواحلو ته ورسېد او په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسېدلي دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپترو او کښتیو په واسطه مرسته کوي. داسې اټکل کېږي چې تر پنجشنبې به ورشتونه ادامه پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال له پاکستان په خپل رپورت کې وایي چې په پاکستان کې یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال کړې وې مظاهرې کړې دي. یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو بیرغونو ته ور اچولی وو او په پېښور کې د دغه سي مظاهرو له جریانه زموږ خبريال ذبیح الله شفق معلومات وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر هغې وروسته د امریکا او د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې نوموړي 13 اونۍ د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپله خاورې وسله والو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبایي سملې د غړي ضیا الله افریدي په مشرۍ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریونه کړ. دغه لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر بینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په خپله نوې تګلارې کې پاکستان د وسلوالو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبایي سملې غړي ضیا الله افریدي دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید د خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونې نه اخلي. لو بلی خبر پر پیښور سر پیرا د خبر پختونخوا صوبې په سوات، مردان او همداشان د مومند باجوړ او خبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې هم د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون نشوي چې په ترس کې قهرجنو مظاهره چانو د امریکا بیرغ او د ډونالډ ټرمپ ګوډاګي ته ور ورته کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې مظاهره کوونکي چې د امریکا ضد شعارونو یې له ځان سره لیږدوه د تورخم خرګوډي پر لور لاریونو کړ او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلاره یې وغندله. دا یادونه ورته چې د یکشنبې پر ورځ د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ. سیا په جمهوریتونو کې د جمعې ورځ یعنی د سپتمبر لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه لوی اختر دی. له دې امله د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه له دې لانجې سره مخامخ دي چې اختر ولمانځي که خپل کوچنیان ښوونځیو ته واستوي. په تاجکستان کې د معارف وزارت پرون اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي او زده کوونکي به مجبور وي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د تاجکستان حکومت ویلي د اختر لپاره د تعلیمي کال پیل نه معطلوي. د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس چې د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په 1904 نوي میلادي کال کې جوړ شوی د اختر ورځې عمومي رخصتۍ دي، خو د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس د سپتمبر لومړۍ نیټه د علم ورځ ده او د تعلیمي کال پیل دی. د تاجکستان د زیاتو شهرونو په جماعتونو کې ملایانو د خپل هیواد د اساسي قانون ناتړ له خلکو غوښتنه کړې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په تاجکستان کې چې 90% خلک مسلمانان دي، اکثر ملایان د خپل سیکولر حکومت ناتړ کوي. د تاجکستان په ښوونځیو کې پر حجاب بندیز دی او له ځینې استثنایي حالاتو پرته د ښوونځیو پر زده کوونکو بندیز دی چې په جمع د لمانځه لپاره جماعتونو ته ولاړ شي. د منځنۍ اسیا په بل جمهوریت قرغزستان کې چې د بخوانی شوروي غړی وو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د اختر جشن او د نوي تعلیمي کال د پیل اعلان په یو ځای کېږي او ښوونځي به رخصت وي. په قزاقستان کې د لوی اختر په مناسبت د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ د سپتمبر له لومړۍ د دې میاشتې دوهمې ته بدله شوې ده. د ترکمنستان حکومتي مطبوعاتو ویلي چې د سپتمبر له دوهمې تر څلورمې عمومي رخصتي ده. د ترکمنستان حکومت د یکشنبې رخصتی د پنځشنبه پورې خلکو ته ورکړی ده. د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو به د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه کوي، نو لطفا را سره اوسئ، مې هیروي. د افغانستان د نن د یوې تازه سروې پر اساس چې سیف د چیلډرن موسسه کړي، 40% کوچنیان په خپلو کورونو او ښوونځیو کې له تشدد سره مخامخ دي، وهل کېږي او ټکول کېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. زموږ همکارانو په کابل کې د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په دردوخري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلند وشي،
او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
د شغه کورنه د کوچنیانو لپاره دغه ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
اوس نوریاس نوری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمباري کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بغداد آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په مرکز وشو. د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال پکې ووژل شول. دغه راز په دې بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروي د طالبانو دا دریځ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر زمشن زوابي وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بل بلاستیک توغندی وازمایي چې د جاپان له فضا تیر شو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس پلټونکو ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوشنبې په ورځ اندري شوفر د ناګورن قرهباغ د لنجې مرکچي ډلې ګډ مشر ټاکلې. دغه ډله د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د دوه پروګرامونو ورسته پتی خبرونه کیدرو. د ګوړی اچار پروګرام او د شوتو لپاره ځنګړی ونیس پروګرام نو کوي مینوال یا ستر سره اوسې اوس به سپورتي خبرونه درته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د سورلس کلونو لوبډلې د سوپرتو کپ سره په لومړی لوبه کې د هندوستان اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د سورلس کلونو لوبډلې درې دیو پر وړاندې د اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه او د لوبې بریا یې ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال د سورلس کلونو لوبډله د سوپرتو کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف د سمبولي په سلورمه د هند په لور روانه شوه. د افغانستان د انجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې لوبډله د تمریناتي کم د ترسره کولو لپاره نن د پاکستان په لور روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بایسکل ځغلونې لوبډله د انډور یا د سالون دننه د اولمپیک په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د شلو ورځو لپاره په پاکستان کې تمریناتي کمپ لري. تمه ده تر راتلونکو شلو ورځو پورې افغان لوبغاړي د سالون دننه د اولمپیک په سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته سفر وکړي. او د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ په پایلوبه کې د خوست تلف لوبډله اتل شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست د سولې جشن په نوم پایلوبه ته د خوست او پکتیا لوبډلو لار پیدا کړې وه چې د خوست لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. په خوست کې د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ یو اونۍ مخکې پیل شوې وي چې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د سپورتي خبرونو پای.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د شوډو پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام. خو دا وکړ چې تاسو په دوه پروګرامونو د غوښونی سي خون ورڅخه واخلئ او له ازادي رادیو سره به د دغه ټولو پروګرامونو په اړه چې تاسو خپل پر رادیو اوري خپل نظرونه به د انټرنیټ لاري شریکوي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني.
زانو نا تے قربان کو نور نورا نو پیا نور نورا نو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورا
د نیمه نړۍ د دې ونې په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانۍ ته ورغلیم او دغه تمه له هغو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخښې ده د دې تاریخي مانۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړې دغه سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکې بخینه شي کولای چې انجینیر شي اوس که زه چې ګورم ټول جنې کینو کار کوي زه ډیره خوشاله یم په خبر ویار کوم چې شته هم کولای شي چې خپل وطن آباد کړی.
هیله د تر پای را سره ملوسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچیر اختطاف شوی خزم میړه ولری او نامشروع عمل ورسره شوی بی دغه شخص په حد اکثر جزا چی پیشبینی شوی ده محکومیگی. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی های قسمت هایی که تخریب شده خشتاش به کلام طریقی باید جوش ها اونو قسمت هاست
هم باید جوش ها. دا پا درلامان معنی که ده حقوق خزینه انجینران و ده کار جریان ده چی ده یاد ودانه ده بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیر افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او د غرشته د خځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کومنجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي ډیر ځله د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی میرمنې لوهدی نشي وتلی یا ځینې وایي د خځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاده رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یوه ډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د څو لسیزو مخکې ویجاړه شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر په کې فعال و. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسینی په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینرانې هم په عملي ډول کار کوي. د تیرو 10 کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او ساحې ته ځي. لا تیر یوه کاله چې دغه پروژه پیل شوې ښځینه انجینرانو په کې ډېر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاري چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې ښځینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوي دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې هکله مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
ما منتظر همکاری اون هستیم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغه ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکو فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصا خپله مې د سټراکچر طب د رشتې څخه فارغه شوې یم او په سټراکچر دپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنې د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړې دغه سټراکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
د ماڼۍ
اجرایی کارونه تروسه شروع می ندی صرف اوس د نقشه او شانه موږ جوړو تروسه د ډیر نقشه خلاصي ودی د لخر سره یو میاسي بعد یا دو میاسي ورسته ما اجرایی کارونه به شروع سیده. وقتی سی موږ راغدو دا معنی ډیر په بد حالت یعنی ډیر زینه خراب لیدلی وو. وقتی سی بلغ نه موږ کار شروع کوو سی نقشې جوړول په دی هغه په څنګ کې دیدی په څو پنځه فازا کې موږ دا خپل کارونه تقسیم کړی دي. سی لومړی فازا د اوس تاریخي معنی پاکاري او سی ډیر زینه خراب وو پاکاري خلاصو خوازه بندي او سو تحکیمات او زینه سلبونه ولیدلی وو دیگه لیری کول دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خاطر برطرفی که اما دیموش تیم دیر دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او پا دیر کهمه حزینه دیخبال کارونه مخته یورل تروسه.
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لویې وران شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه وملا تړلې چې دا کنډو او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوه منزل کې یو او زه د سالون بیزوي ته چې هلته کارونه ځینې کارونه په اجرا کېدي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیاستئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړو دی سټرکچر په برخه دی یو تاریخي معنی جوړول یا د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړی سي دی هر بخش کې دی هغه لپاره موږ هم په سټرکچر برخه کې یو او د هغه سټرکچر برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کار دی هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپله انجینر یم، د مهندسي په برخه کار کوم. هغه کارونه چې زه اوس مخته بوزم د قصر شاهي جبرسرا چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړو بیا راځي کېږي په سترکچر کې بیا دوی کار دي خپل کار مخوځي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک ویلی وو چې جلکۍ بیخي نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جنکیانو کار کوي زه ډېره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته یم کولی شي چې د دغه اجتماع برخه واخلي خپل وطن آباده کړي. ډېره خوشحاله یم کار ساحه مې ډېر ښه ده. انجینران چې نارینه ده موږ سره ډېر خبر خود کوي لکه ورور غوندې. دا ډېره مهمه ده چې موږ کار کولی شو چې خپل وطن آباده او د دې نه ډېره زیمه.
د کابل پوهنتون له پولي تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې معنی کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوګه په اوګه کار کوي، او دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشحاله دي.
اشپک کله کېږي چې زه د ساختمانی په برخه کې زده کړه مې ترسره کړې ده. زه د مهندسي په برخه کې کار کوم. مهندسي خو هغه برخه ده چې اسناد طرح و دیزاین د شیان ټول باید منظم شي ورباندې کار وشي چې مهندسي نه وروسته بیا سترکچر ته چې ورباندې کار کوي. د مونږ نه خو ډېر خوشحال دي. د مونږ رئیس صاحب ډېر مونږ سره کومک هم کوي. واسې خوشته دي چې جنکۍ په سلیقه او ظرافت د شیان کې ډېر مخکې دي هلکان نه. خو بیا هم په دې برخه کې چې مونږ کار کوو ټول جنکۍ با سلیقه دي او ښه کارونه کولی شي چې ډېر ښه او ترسره وي.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هڅې چې لازمه ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپلو لوڼو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیمه عارفي وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړې.
کله چې ماته څوک وویل څه کار کوې زه انجینر یم، وایي ته انجینر یې څه کار کوي؟ انجینر یم د لمن په ماڼۍ کې کار کوم. ښه وایي داسې پسخان کوي ول داسې وایي څه کولی نه شي چې کار وکړي.
خو کولای شي خو د کور کارونه خو بیا غي سره ويم نه دس نه ده اوس تر جامع مخته تل د کنه ارسو کولای شي چې کار وکړي خپل وطن آباد کړي په واد ممر سره خپل د آباد کړي خو زه خپل د شوق مو علاقه مې وو د دې خاطر زه خپل کورنۍ مرسته مرسته کړې ده د دې خاطر انجینری ترشنام انتخاب کړې ده کوم ستونزه سره نه وو
دغه خزینه انجینران وایي دا چې په خپل مسلک کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډیره خوشاله دي خو د دې ترڅنګ د کار په جریان کې لګړنو ستونزو سره هم مخ دي انجینر سونیا د خپل ستونزو په اړه راته وایي
خو د پروژې کې مشکلات شته غیر د امنیتی مشکلات څخه د دوی مشکلات لرو صحیح اوبه نشته دی ترانسپورت نه لرو لپتاپونه او دا شیان نشته خو سوزلې د اشرفانی میرمن څخه مې ټول جنکی غوښتې دي چې باید ترانسپورت موږ ته مایا سي او ماشونه په وخت کې ترسره شي خو بیا هم څه توجه نه ده شوې
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یاد ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو خو له تماسونو سره سره بریالي نشو ترنو اوریدونکو د دارلمان مانی په بیا رغونه کې خزینه انجینرانو دا ثابت کړه چې خزې کولای شي په هر برخه کې خپل وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړی چې ځینې رښتې یوازې نارینه و پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري نو کورنیو ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپل اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د ظالم له ظلمه او د جاسوس له جاسوسۍ نه وساته ځکه بخوا به ویل چې خدای مو دې د ناحق له تهمته وساتي او اوس خو نو دغه تهمتونه هم دوی لګوي د خپرونې په پیل کې مو د خپلواکۍ اخیستلو او کلیزې د لمانځلو یو محفل ته بیایو چې واورې د هیواد لوی چارواکي او مسؤولې سټې په محفل کې څه تبصرې کوي دا څومره ګڼه ګوڼه ده چې رسمي مراسم په څه وخت پیلیږي که نه وي تر هغو به هغو وکیلانو وزیرانو ته غوږ ونیسم چې څه وایي د خپلواکۍ اخیستلو ورځ ده حتمان به د هیواد په تیر تاریخ غږیږي همدلته به ورته کینم خبرې اوریدلی شم
د لور ترجمې دې وکړه که نه موږ خو یې در ونه غوښتلو
ډېر وبخئ ډېر کسان مو نه ور غوښتې زره باندې قرض دي وي حتمان یې بل ځل جبرانوم
نه نه داسې خو دې نه پرېږدو یو کار خو به در باندې کوو که څنګه وزیر صاحب
او په دوبۍ کې به میلمستیا راکوي
سمه ده تاسی ورځ وټاکئ میلمستیا مو په ما خو په دا یوه شرط چې میلمستیا به په برجارب کې نه غواړئ
ځه هلته به بیا زه میلمستیا درکم څو ورځې وروسته مې د زوی واده دی زړه مې دی چې په برجارب کې یې مراسم ونیسم
اوس موږ ته ځان راشئ
وزیر صاحب که دا کار وکړئ نو ډیر خوند به وکړي
وکیلې صاحبې ته خو به هم راځې
نه نه زه دغومره په سویه ودونو ته نه ځم د ما د دغه خړ پړ کابل جان ودونه خوښېږي
ډېره ښه خبره ده
ما خو ګمان کوو چې دوی به د خپلواکۍ په مراسمو کې د هیواد په تاریخ او راتلونکي غږیږي دوی خو لګیا دي په ترجمې او شاوشاش خبرې کوي ته ودرې چې نور څه وایي
موینې صاحبې ته څنګه کوې راځې که نه
کمی کار نه دلوده اتمن درزم، زکه پدی ورځو کې مې د زوی سنتی ده او خای په استانبول کې مراسمونی سو، زکه چې دا مې ورستای زوی دی.
د نورو زمونه د چیرته نیولی وو؟
مشر خو مې په کلی کې وو، د کلی دم لک ډول پیوه، او دا نور مې په کابل کې وشول، خو مراسم مې پیونه نیو.
ولی
څو دروغ به درته وایم، هغه وخت پلار بیکار وو او زه د کودکستان معلمه وم، نو دومره پیسې مو نه درلودې چې مراسم یې ونیسو.
آرام خورې، اوس چې نو دا پیسې د کمه کړې.
موین صاحبې، نام خدا ډېرې ښکلې جامې دې جوړې کړې دي.
مننه، سترګې دې ښایسته دي.
دوی خو همدا خبرې سره کوي، وربشم چې هغه نارینه وکیلان او وزیران څه سره وایي، هغوی به حتما د خپلواکۍ او هیواد په باره کې غږیږي.
دغل تب ورته کینم چې غږ یې سم اورم.
وکیل صاحب، زوی خو به دې درته مقرر کړ، مبارک دی وي.
تشکر وزیر صاحب، تشکر. راته ویل خو لک پام دی وی ور سره ګوره چې ډیر تنبله لګ دی.
بے غم اوسه، په دو میاشتو کې به تیر د لیوه جوړ کوم. لیوه
زما دیم غم خوړلې، خو ډیر کمپین مې درته کړی دی، په اکثریت سره له خیره کامیابیږي.
وکیل صاحب، بانکی حساب ته مې دی هغه امانت هم در ولېږه.
هو، میسج راغلی و. مننه، مننه.
وزیر صاحب، د مام دی او خو یې ترور ځای دی که لږ ښه ځای کې مقرر کړي.
په سترګو وکیل صاحب، همدا پرون مو بستونه اعلان کړي دي چې هر یوې خوښې ورته وبی نیسو.
د هغه په خوښه پسې مه ګرځه، هغه په څه نه پوهیږي، اقتصاد یې ښه نه دی، لږ اقتصادي ځای کې مقرر کړه صاحب.
سمه ده، زه به له اداري رئیس نه پوښتنه وکړم چې په کوم بس کې پیسې ډېرې دي، هماغه بس ته به یې انشاءالله ورکړم.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، زه موږ به دې هم خوشې نه پرېږدو.
مننه وکیل صاحب، ډېر شریف خلک یاستئ، ډېره زیاته مننه.
ته خپله شریف سړی وزیر صاحب، انشاءالله په پټو سترګو کامیابیږي.
زه به هغه دیخوا دیخوا چارو وزیر صاحب ته ورشم. یو وراره مې درې میاشتې وروسته له دارالمعلمین خلاصیږي، چې چیرته یو ښه ریاست ورته وساتي.
هسې د خپلواکۍ د ورځې مراسم پلمه کړي دي، دوی خو خپله سوداګري کوي.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همده اوس راورسېد. بے خبر آژانس خبر راکوي چې سږ کال د سیاست په گرداب کې ډیر زیات سیاست مداران او سیاستګران او سیاست بازان او سیاست دانان او سیاست منان ډوب شول، او پاتې نورې هم د ډوبېدو په حال کې دي. خبر زیاتوي چې د هیواد د سیاست له گردابه سم د برمودا مثلث گرداب جوړ شوی چې څوک یې خوا کې هم تیر شي نو ورکش کړی وي او بیا یې مړی ژوندی نه پیدا کیږي. د سیاست د چارو ماهرین باور لري که څوک غواړي چې ځان په خپلو لاسونو ډوب کړي نو د سیاست میدان ته دی شي، چې لکه د دا نورو سیاستګرو د تیښتې لار ترې ورکه شي او بیا کله هم ترې جوړ ځان راونه شي ایستلی. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په دغه خطرناک ګرداب دا اوبه چا ورخوشې کړي دي.
دا هم واوري
رشوت خوره چې اوزی پلارا ګوتی بشماری وینا کارارا دا ټول عالم یکړو کردارا د خدای دی ګناهکارا او مړ کړم مړ کړم آسانا کار با درتا کری گران گران درتا بجوڑ کار کاندی وران وران آسانا کار با درتا کری گران گران درتا بجوڑ کار کاندی وران وران بانای داوی چینای ما اوزگارا دخدای دی گناه کارا اوپ مڑکرما مڑکرما سرگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمڑی کورو نلوی لوی سرگی وگی جیبو نلوی لوی رنگی دمڑی کورو نلوی لوی واڑی ڈالر او یا کلدارا دخرائی دی گناہ کارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما رشوت خوار چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خوار چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا دا ٹول عالم اکڑو کردارا دا خدای دی گناہ کارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا واڑا حیران حیران وڑک غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا واڑا حیران حیران رشوت بشمیری پا دفتر کے پکا لارا دخدائی دی گناہ کارا اوپ مڑکڑما مڑکڑما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حسین حکمت حیا اوریاخیل او رڼا هوتک کله مونږ سره اړیکې نیسینو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
شمبتا یو پیغلا رات ناست سخت دیر خواهی زده وای داسی خامی زرکڑا چه می پلار لک مسلمان شی میرات مڑے والوار کم کھڑی خوک جانان میں موسا پر دے پا دوبائی کے مزدوری کھڑی پا دوبائی کی مزدوری گرندگڑے چنن راغے پخندائے رات ووائے صاحب زادہ کسے تغواک شاہ نن موڑا میں دخانی اوڑل کورے ڈکلے میں منو چوکل خارو راغلی پوہنگڑے شور ما شورو یو مخبلے